څه کول؟
بلې مننه شبر صاحب، دا تاسو چې څنګه وې دا راپورونه بیګا تیر شپه ناوخته مخې ته راغلو، او داسې ویل کېږي چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې چینایان په پاکستان کې د یعنی یو انفراسټرکچر یا د پرمختیایي کارونو والا پروژې اوس روانې دي په پاکستان کې، او په دې باندې سه $55 بلین روپۍ دغلته سرمایه کوي. نو دغه چینایان دا د هغې سلسله کې ډېر زیات چینایان راغلي، خو په خصوصي توګه دغه دوه چینایان چې کوم ویل کېږي چې دوی دغلته کارکوونکي هم وو، او دوی اردو ژبه زده کوله او چینایي ژبه چې مندارین هم ورته ویل شي هغه خلکو ته ور زده کوله.
دا عجیبه خبره ده، په بلوچستان کې چینایي ژبه خلک څنګه زده کوي، او دوی څنګه دوی به اردو کېدای شي د دې لپاره زده کوله چې هلته پروژې لري، لیکن خلک چینایي څنګه زده کوي؟
او بلې، لکه څنګه چې ما وویل چې چینایان دلته روان دي پاکستان ته، دا د تیر یو نیم دوه کالو نه دی روان دي دلته، ځکه چې چین چې دی هغه په پاکستان کې په لویه کچه باندې دلته پرمختیایي پروګرامونه شروع کوي چې هغې ته روډ او بیلټ یعنی یو سړک او یوه سیمه د دې چې کوم پلان دی هغه د ټولې نړۍ دپاره دی، خو د پاکستان دپاره پکې دغه برخه ده. نو هغې ته به ډېر زیات یعنی خلک په کار وي چې په هغې کې په ځایي کچه، او بیا د چینایانو د طرف نه هم خلک وته روان دي چې په هغې کې کار وکړي. نو هغې دپاره ډېر په ګڼ شمېر کې پاکستانیان چې دیم لګیا دي اوس چینایي ژبه زده کوي.
بلوچستان خوندی نه دی راپورونه لرو، دا د وړاندې به هم یو راپور خپور کړو چې په 13 میاشت کې په بلوچستان کې په لسکونو کسان تشتول شوي دي، ادا شوي ده. البته چینایان څنګه زړه کوي چې بیا هم بلوچستان ته لاړ شي؟
ګوره، داسې دی چې دغه پروژې چې کومې را روانې دي په پاکستان کې د چین د سرمایه یا د پیسو د لګولو په مد کې، نو هغې کې زیاتره برخه چې دا په بلوچستان کې به کارول کېږي، او هغې وجه دا ده چې دغلته د ګوادر بندر دی، او چینایان هم په دغه بندر باندې کار کوي. د دغه بندر د لارې به دی دا به د دنیا سره او د منځني ختیځ سره خپل تجارتونه پر مخ باندې بیایي. نو د دې ډېر زیات خلک په بلوچستان کې دي، د هغې سره سره د پاکستان په نورو برخو کې ډېر زیات چینایان راغلي دي.
خټک صاحب، مهم سوال پات شو، دا دوه چینایان چا وشلې دي؟
اوس پورې چې کوم په ظاهره باندې یو ویډیو هم د دې خپور شوی دی، په هغه ویډیو کې خو ویل شوی دی چې دا یعنی داعش وسله والا ډله چې کومه ده هغې دا کسان وژلې دي، د دې پرچ ده یا ذمواري چې د هغې منلې ده په خپل سره خستي.
خټک صاحب مننه. په بلوچستان کې به تم شو د بلوچو د بشري حقوقو سازمان تور پوری کوي چې په 13 میاشت کې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو شاوخوا سلطنه بلوچان په عملیاتو کې په مرموز ډول وړل شوی چې کورنۍ لمړی او ژوندۍ خبرې نه دي. دغه سازمان په نوي راپور کې د چهارشنبې په ورځ خبر کړ، دغه راز ویلي چې د دوو میرمنو په ګډون 21 تنه وژل شوی دي، خو د بلوچستان حکومت د دې سازمان دغه ادعاوې بې ځایه بولي. نور تفصیل لکوټې د بارکوال میخیل په راپور کې.
د بلوچو د بشري حقوقو سازمان د 13 میاشتې رپورټ خپور کړ او ادعا کوي چې په بلوچ میشتو سیمو کې پوځي عملیات دوام لري، او په نتیجه کې خلک په مرموز ډول وړل کیږي او وژل کیږي. د دې سازمان مشر بي بيګولي بلوچ په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې په 13 میاشت کې تر 100 زیات کسان په عملیاتو کې وړل شوي او شاوخوا 40 تنه وژل شوي دي. د مئی په میاشت کې په بیلابیلو محاصرو او عملیاتو کې امنیتي ادارو د بلوچستان له بیلابیلو سیمو 102 کسان نیولي او له ځانه سره وړي دي. نیول شویو کسانو ته نه د ځان د سپیناوي موقع ورکول کیږي، نه ور باندې عریضه کیږي چې محکمې ته وړاندې سي، او نه له خپلو کورنیو سره د خبرو اجازه ورکول کیږي. د بلوچو د بشري حقوقو سازمان په خپل رپورټ کې په بلوچ میشتو سیمو کې پر بشر ضد اعمالو اندېښنه څرګنده کړې، او تور پورې کوي چې امنیتي ادارې په بیلابیلو پلمو د عملیاتو په نتیجه کې بلوچ ځوانان په مرموز ډول وتښتوي، او بیا وخت په وخت د هغرو په نامو په جالي نشته کې وو واجنې. د سازمان مشر بي بيګول بلوڅ وايي مئی کې
مینه مې ډېرې بوکټي مې کاروایي کې
په مئی میاشت کې په ډېرې بوکټي سیمه کې دوه شزه په عملیاتو کې وژل شوی دی. لدی پرته د شپږو کسانو شکنجه شوی او خراب شوی مړ مندل شوی، او دارلس کسان نور هم وژل شوی چې د وژنې علت یې څرګند نه دی. د دې ترڅنګ 13 کسان چې ورکو هم را خوشي شوی دي. د بلوڅو د بشري حقوقو د سازمان په شمول د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هم وخت په وخت وروسته د بلوچستان په بلوچمشتو سیمو کې بشری وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د پاکستان له سترې محکمې غوښتنه کړې چې په دې ایالت کې د بشر ضد اعمالو مخه ونیسي. خو د بلوچستان ایالتي حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي. د حکومت ویاند انوارالحق کاکړ وایي د بلوچستانو دا ادعا چې خلک دې استخباراتي ادارو وړي او امنیتي ادارو دې وژلي وي هسې یوه پروپیګنډا ده. وایي د بلوچستان په هیڅ یوه سیمه کې عملیات نه کېږي او نه هم څوک په مرموز ډول وړل شوي دي. خو وایي امنیتي ادارې د هغو کسانو په ضد وخت په وخت د پلټنې عملیات کوي چې د ترهګرۍ او ورانکارۍ په چارو کې لاس ولري.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د پکتیا ولایت شورا قومي مشرانو مدني فعالانو او سیدونکو د حکومت په ملاتړ غونډه کې تور پوری کړ چې په کابل کې د روانو مظاهرو تر شا د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس دی. له ګردیزه د ازادي راډیو خبريال داود تپان راپور لري.
په دغه غونډه کې چې د پنځ شنبې په ورځ د پکتیا مرکز ګردیز کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په ملاتړ جوړه شوې وه. قومي مخبرو ولایتي شورا وکیلانو او مدني فعالانو په کابل کې رواني مظاهرې د ولسونو په تاوان وګڼلې. د پکتیا قومي مشر او د غونډې یو سمبالونکي ښایسته جان هدي په کابل کې رواني مظاهرې د ولسونو په زیان وګڼلې او د ملي وحدت د حکومت ملاتړ یې اعلان کړ.
یو تعداد مشخص خلق په ځای دي چې د افغانستان ګټې خوندې کړي یا د نظام د اصلاح په خاطر هغه لاره تعقیب کړي. کومې لارې چې مونږ عزت ته رسیږو، کومې لارې چې مونږ خپلې ستونزې حلولی شو، هغه لارې پرېښودلې او په هغو لارو باندې مزل شروع کړی دی چې نه د افغانستان او نه د ولس په خیر دي، بلکې دا د افغانستان له خاورې سره او دا د افغانستان د ولس سره ستره جپا ده. نو موږ پکتیاوال د خپل ملي وحدت حکومت نه ملاتړ کوو.
نوموړي دا هم وویل چې که حکومت د دې خلکو په وړاندې غبرګون ونه ښیي، د افغانستان سوداګرو ته هره ورځ په میلیونونو امریکایي ډالر اوښتونکی تاوان د زغم نه دی. په دې جوړه شوې غونډه کې د پکتیا ولایتي شورا رئیس ډاکټر الامیر بارمزوی وویل دی معلومات لري چې په کابل کې د روانو مظاهرچیانو تر شا د نورو هیوادونو استخباراتي کړۍ موجودې دي.
نور دغه ګواښنه د وړو ډلو ټپرو لخوا موږ ته د زغملو وړ نه ده. او دغه د سولې کانفرنس، دغه د رئیس جمهور بهرنۍ پالیسي ګاونډي هیوادونه حیران کړي. د دې وړې د لسو شلو کسانو مظاهرې شاته د سیمې د استخباراتو لاسونه دي.
دا د غونډې یو بل ګډونوال او قومي مشر حاجي خوانی جهاني څرګنده کړه چې دوی به د اړتیا پر مهال په لوړ تعداد د ملي یووالي ساتلو او حکومت څخه د ملاتړ لپاره راووزي.
موږ د افغانستان د یووالي لپاره او د دغسې ډلو د مخنیوي لپاره همهغسې قربانۍ ته تیار یو لکه دوه نیم کاله مخکې مو چې ورکړې او انتخاباتو ته راوتلي وو او په لکونو خلکو رایه ورکړې، دغسې به په لکونو خلک راوځو او د دغو خلکو څخه به ملاتړ کوو او د دغو ډلو مخنیوی به.
دا د غونډې په اخیر کې د پکتیا ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری هغه و مادهیز پریکړه لیک ولوس چې د پکتیا قومونو مدني ټولنو او ولایتي شورا لخوا د تیرو دوو اونیو راهیسې په افغانستان کې د روانو پیښو غندنه، د مرکزي حکومت ملاتړ او پکې د مظاهرچیانو په وړاندې غبرګون موجود و. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
په پکتیا کې یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالانو تور پورې کړ چې د کابل د مظاهرو تر شا د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس دی. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې حقیقت څه دی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کابل له امنیت قمندان سره په همدې موضوع غږېدلی و چې دی څه وایي چې د دې مظاهرو تر شا د چا لاس دی او څه وړاندیزونه ورته لري. د فروغ څرګندونې د حقیقت څه دی په پروګرام کې وړاندې اورېدلی شي.
تاسو ل پیغامونو
زابط خان رحماني خبرې کوم له کابل نه. موږ مالداري سي دا مرزونه کړي صاحب منا وي موږ هیڅ غم نه خوري. د اشرف غني د ځوان ځا کوچانو خورم درکا کنه دار کوچانو غم دول نه خوري.
عمر خان کوچي د زابل ولایت شریف صفاد ولسوالي کوچان دا هله لرو چې مالونه د پکتل ناروغي د لاس ډیر مسول مست د منلو ول د ورسي واکسین د ورسي واکسین مست د منلو ول د نږدې میاشتې من په تمو د کښېنا سمست د کندار ایوانی ډاکټران ویل وس واکسین د تر ورسي وس راځي هغه نه رالی بیا ورسې ترکی واکسین ولګول ترکی واکسین سم د امتحان ول نه ده
زپنده محمد کوچل پریکاول داشته نه خبر کوم داشته کې لال میکرلی دی او لال منی کیږي نه چختن اجازه کوي پیدا چې اشرف غنی صاحب یا تان راولیږي او په دې داشته وګرځيږي کنه کیږي اجازه دی وکی چې کوچان ډیر ستوند سره مخ دی والسلام
سلام علیکم زه د شکردرې دی ولسوالۍ نه خبر کوم موږ به کوچانی موږ به لومبیا درجاته تو و سمال تم خل نه پریدی عبدل تم بدشت کی خل نه پریدی صاحب خلک به بنا به خطا پازابئی اور زو کو ارزم سوک نه اخلی حکومت را ته وای خرسی کی منګه د لورپولو چرواکونو د ایله داس د منګه غم وخوري والسلام
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12/15 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 0.5 نیولې شي. د ازادي رادیو په روان خبرونه کې وړاندې د هلمند د بوست روختون حال درکو چې هلته ناروغان شکایت لري چې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. همدارس مو د کابل د هډیرو لستونزو خبرو د حقیقت سره پروګرام هم لرو، خو اوس پر راشو د ازادي رادیو ته ستاسو را رسیدلو سمسونو ته البته مخکې تر دې چې ازادي رادیو ته ستاسو را رسیدلې سمسونه خبره کړو، ل یو ساينسي مطلب لرو چې د فضائي سفینه په اړه اسمت ساروان معلومات سره شریک کړي.
د ایتالیایي او اسپانیي چیرونکو ویډلې فضائي سفینې ته ورته ماشين جوړ کړی چې د افریقا د بیوزلو لري پروتو سیمو خلکو ته په یو وخت د ټراک او به انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله واتلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بیوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوې دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15000 لیټر د چاکوب برابروي او هر دسکا په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولای شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقی وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1 میلیون او 4 لک یورو دی د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2060 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په اته کلونو کې 10000 وټلی د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکي چین کولای شي چې په پاکستان فشار راولي ترڅو د تروریزم څخه خلاص واخلي او د ټولو ترهګرو په وړاندې جدي مبارزه وکړي او افغانستان ته سوله راشي. بصیر هلمن له کابل لیکلی دی د ولسمشر اشرف غنی سفر استانی ته د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیر مهم دی ځکه اوس افغانستان اقتصادي پروژو ته ضرورت لري. اقرا عثماني له زابل پښتنه کوي د ګلبدین حکمتیار د ګوند بندیان کله خوشی کیږي خدای دې وکړي چې معلومات راکول سي. محمد رحیم د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه پر استول اس ام اس کې لیکلی دی مظاهره د سولې لپاره وکړي د چوکۍ لپاره دي څوک مظاهره نه کوي. اکبر له کابل هم په خپل اس ام اس کې ورته مسلې ته اشاره کړې ده. د لیکلي دي او تورې پوری کړې ده چې د مظاهره کوونکو مشان د وخت جدي دوی له ترهګرو سره فرق نه لري. قیام الدین مبارز له هلمند څخه ازادي رادیو ته پر استول اس ام اس کې لیکلي دي لټولو خبريالانو څخه هیله کوم چې په هر خبرونه کې زموږ او د اوریدونکو پیغامونه ولولي. یو شمیر نور اوریدونکو هم ازادي رادیو ته اس ام اسونه راستولې دي او د دوی په ډله کې محمد رحیم د کندهار له میوند لیکلي دي شانګهای سازمان کومه نتیجه نه لري او عبید الله پر استول اس ام اس کې لیکلي دي شانګهای سازمان غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په www.azadiradio.com کې اوریدلی شي او زموږ هغه راپورونه چې د ازادي راډیو لاره